به هفته.
او له دې سره ورسېدلو له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت تر راتلونکي نیم ساعت پورې خبري مجله درته خبرېږي چې زه قسیم سولم علي د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د پکتیا امنیتي چارواکي وایي زیات شمېر هغه کسان یې راخوشي کړي چې نن سهار د طالبانو له لورې د دغه ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې وتښتول سول. دا نور راپورونه تر شپږنیم بجو دوام کوي، خو اول خبرونه لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې.
لمړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بیان ازادي یو ورزښت وباله او ټینګار یې وکړ چې د رسنیو د ستونزو هواري لپاره باید دولت لومړیتوب ورکړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د نن سهار له برمتسیو کسانو څخه یې اکثره بیرته راخوشي کړي دي. او په مصر کې یوې محکمې له خپلې دندې لرې سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام سزا واوروله. د خبرونو تفصیل، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بیان ازادي او ورزښت وباله او ټینګار یې وکړ چې د رسنیو د ستونزو هواري باید د دولت په لومړیتوب کې وي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي چې افغان ولسمشر نن د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره په لیدنه کې دا مسأله یاده کړه او وی ویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق باید تامین سي. د ځینو وزیرانو د سلو ورځو کاري پلانونو د اوریدو په لیدنو کې افغان ولسمشر د اوبو او انرژي او پوهنې له وزیرانو سره هم خبرې وکړې. محمد اشرف غنی د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي ته ویلي چې له ځینو نورو وزارتونو سره په همغږۍ حرفوي زده کړو ته زمینه برابره کړي او هم د درسي کتابونو د ستونزو د هواري په اړه کار وکړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د نن سهار له برمتسیو کسانو څخه یې اکثره بیرته راخوشي کړي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان زلمي اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل د سید کرم په بډم کنده سیمه کې نن سهار وسلوالو مخالفینو له دولسو موټرو څخه سورلۍ کښته کړې، خو د دوی د هڅو په نتیجه کې اکثره دا کسان بیرته راخوشي سوي دي. اخوا د سیمې اوسیدونکي د پکتیا د امنیتي قومندان خبرې ردوي او وایي چې د دغو کسانو د راخوشي کولو لپاره تر اوسه هیڅ هڅه نه ده سوې. د ملي امنیت ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې یې په وسلو او جنگي مهماتو یو بار ډک موټر نیولی دی. د دغه ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی چې دا وسلې او مهمات د حقاني شبکې د یوه قومندان ملا محمد علي اماراتي پورې اړوند و. په ترلاسه شویو وسلو او مهماتو کې دوه انتحاري واسکټونه، څه میله داشکې، راکټونه، پیکاوې، څو صندوقه بېلابېلې مرمۍ او نور پوځي وسایل شامل دي. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې د دغو مهماتو د انتقال په تړاو څوک نیول سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسئلې ته تر نورو لومړیتوب درلود. صلاح الدین ربانی نن په یوه غونډه کې په کابل کې وویل چې د ترکیه په اناتولیا ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مثبت وبلل. ښاغلی ربانی وویل چې په دې غونډه کې د ناټو غړو هیوادونو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د مرستو په ګډولو یا مشارکت ټینګار وسو. په شبرغان ښار کې نن له غرمې وروسته یو قاضي د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوی دی. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې د شبرغان د ښاري محکمې یو قاضي غلام سخي نن په 2:30 بجو د شبرغان ښار په کاه فروشي سیمه کې د ناپیژندل سویو کسانو لخوا وژل سوی دی. ښاغلی جوزجاني وویل چې د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي او په اړه یې پلټنې روانې دي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. په مصر کې یوې محکمې له خپلې دندې لرې سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام سزا اورولې ده. له مرسي سره یو ځای دې محکمې د اخوان المسلمین د سلو نورو غړیو ته هم د 2011 کال د زندان ماتېدو په پیښه کې د لاس درلودلو په تور په اعدام محکوم کړي دي. مرسي چې د محاکمې پر مهال په یوه بندي خونه کې ناست و، کله چې قاضي ورته سزا اوروله د مخالفت په توګه خپل لاسونه پورته کړل. د اخوان المسلمین او بشري حقونو مدافع وکیل عبدالمنعم عبدالمقصود نن په قاهره کې خبریالانو ته وویل:
انا اليوم صدر قرار وليس حكم،
نن یوه پریکړه وسوې ده، یو حکم نه دی سوی. نو راځئ چې په دې پریکړه کې د مشر مفتي نظر ته سترګې په لاره سو، او له هغه وروسته به موږ ګورو چې محکمه به د جون په دوهمه څه پریکړه کوي. د اعدام سزا به د مصر ستر مذهبي مشر ته راجع کیږي، او د اعدام تر عملي کېدو مخکې به په دې اړه د هغه نظر پوښتل کیږي. دا نظر په بشپړه توګه د عملي کېدو وړ نه دی. قاضي به په دې اړه آخري پریکړه د جون په دوهمه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا د سوریې په ختیځ کې په یوه حمله کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یو لوړ پوړی مشر وژلی دی. سپینه ماڼۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر باراک اوباما د دې حملې امر کړی و چې په پایله کې ابو سیاف وژل سوی دی. ابو سیاف به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لپاره د تیلو، ګازو او مالي مدیریت چارې پر مخ وړي. امریکایي چارواکو همداراز ویلي د میرمن د حملې پر مهال نیول سوې ده. د عراق پوځ وایي رمادي ته به اضافي پوځیان ولېږل سي. دا هغه ښار دی چې لویه برخه یې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو تر کنټرول لاندې دی. د عراق د پوځ ویاند نن د دې هېواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه له پرون ناوخته راهیسې په هوایي بمباریو د عراق د ځواکونو ملاتړ کوي. او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي تهران به په سیمه کې تر خپله وسه د ځپلو خلکو مرسته وکړي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ښاغلي خامنه‌ای له خولې ویلي چې یمن، بحرین، فلسطین ځپلي هیوادونه دي، او ایران به د دې هیوادونو ځپلي خلک تر خپله وسه خوندي کړي. همدا مهال ایران وایي دغه هیواد د خلیج عرب هیوادونو ته هیڅ ډول خطر نه پېښوي، او تیار دی چې په آزاده توګه له هغوی سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاندي مرزی افخام نن په تهران کې دا خبرې وکړې. دې له هغه وروسته دا څرګندونې کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربو هیوادو ته اطمینان ورکړ چې امریکا به له بهرنیو خطرونو څخه د هغوی دفاع کوي، او په دې کې د ایران لخوا ممکن خطر هم شامل دی. اوباما همداراز د خلیج عرب هیوادونو مشرانو ته وړمه ورځ په یوه سرمشریزه کې اطمینان ورکړ چې ایران د اټومي پروګرام په اړه به له دې هیواد سره هر ډول موافقه د سیمې په ګټه وي. د خبرونو پای.
که غواړی دا خبرونه ولولئ، د ازادي رادیو پر ویبپاڼې سه پته ده: ازادي رادیو .org. روانه نیم ساعته خبری مجله کې په پکتیا کې د طالبانو له لورې د یرغمل سوو کسانو په اړه وروستی حال درکوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د دغه ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت مثبت وارزول سو، او دغه سازمان تر 2014 کال وروسته له افغانانو سره د همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ.
با توجه به مثبت ارزیابي شدن ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و مشارکت پایدار ارتقا یافته ناتو پس از سال 2016 با افغانستان تعهد صورت گرفت.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د دغه هیواد هیڅ ولسوالۍ د مخالفینو له لورې له سقوط سره مخامخ نه ده. په یو بل راپور کې اوري چې د فرا سیمه ییز چارواکي وایي داعش د دغه ولایت امنیت ته خطر پیښ کړی.
ډېر وخت په دې خوا باندې زموږ په فرا کې داعش عملا حضور لري. د فرا لپاره او د امنیتي مسؤلینو او د امنیتي سربازانو لپاره چالش دی او تهدید دی.
د هماوري چې ټاکل سوی و نن په کابل کې دغه کس علني محاکمه ترسره سي چې پر خپل لورې جنسي تیری کړی و، خو دا محاکمه ونه سوه. دغه نجلۍ اوس له دولت څخه مرسته غواړي. که وخت پاتې سو نور راپورونه هم خبرېدو ته چمتو دي. تاسو د ازادي رادیو خبرې مجله اورئ. لکه څنګه چې مو مخکې په کورنۍ خبرونو کې واورېدل، د پکتیا امنیتي چارواکي وایي اکثره هغه کسان بیرته د طالبانو له منګولې خوشي سوي دي چې نن سهار په سید کرم ولسوالۍ کې د موټرو کښته سوه او نامعلوم ځای ته، البته بلې سیمې ته یوړل سوه. د نورو جزئیاتو لپاره ځو پکتیا ته. له دغه ولایت څخه د ازادي رادیو خبریال داود تپان را سره په تماس کې دی. تپان صاحب، وروستي معلومات په دې اړه څه دي؟ مهرباني وکړئ.
مننه زه عمل زم لکه څنګه ستاسو ویل د پکتیا امنیتی چارواکي وای چې ټول ورځې په سیمه کې عملیات کړی دي او د عملیاتو په ترڅ کې دا تختول شوی یو 15 کسانو له ډلې 15 کسانو د وسلوالو له منګول څخه خلاص کړی او راخوشي کړی دي په سیمه کې د مونږ د معلوماتو له مخې چې قومي مشرانو د ولایتي شورا له وکیلانو سره مو اړیکې نیولې دي هغوی هم دا خبرې تایید کړې دي ویلې دي په سیمه کې نښته سوې د وسلوالو د حکومتي چارواکو ترمنځ د حکومتي ځواکونو ترمنځ البته دوی نه دي ویلي چې په دې بریدونو کې کوم تلفات کومې غاړې ته اوښتي دي که نه ولې ویلي دي چې د 15 کسانو له ډلې 15 کسان راخوشي شوي دي او 15 کسه لام د وسلوالو سره په لاس کې دي د پکتیا ولایتي شورا منشي او وکیل ښاغلي محمد رحمان قادري څو شېبې وړاندې په تلیفوني خبرو کې راته وویل چې په سیمه کې دوی څومره معلومات لري همدغه کسان د وسلوالو له لوري د ورځې په سهارنۍ سهار مهال کې بول شوي وو چې اوس حکومتي ځواکونه په دې توانېدلي ځای راخوشي کړل.
بله تپان صاحب، چارواکي د طالبانو دا غیدا پاړه سوی چې دوی وایي په دغه یرغمل سو کسانو کې یو تعداد دولتي کسان هم شامل دي، چارواکي په دې اړه څه نظر ورکوي؟
د پکتیا امنیتي چارواکو پاسوال امنیت کمانډان پاسوال زلمی وریاخیل وویل په دغو کسانو کې چې وسلوالو تښتولي وو هغه د پانتون محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وو چې په رخصتیو خپل کور ته تللي کورونو ته تللي وو او راتلونکي وو خپل ښوونځیو او درسونو ته. داسې مشخصې ونه ویل چې په دې کې کوم حکومتي چارواکي وو او دا یې رد کړله چې وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دوی امنیتي کسان نیولي دي، ولې دوی امنیتي کسان ټول په خپلو ځایونو وځایت کړي دي؟
بلې داو ته پانس تاسو له معلومات څخه مننه کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال داو ته پانو چې په دغه ولایت کې د طالبانو له لوري د يرغمل سو کسانو په ارتباط باندې وروستي معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د بهرنی چارو وزیر وای چې د ناتو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان موضوع د بحثونو په سر کې و او په دغه هیواد کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مثبت ورزول سو. صلاح الدین ربانی چې نن په کابل کې خبري غونډې ته خبري کولې ویل چې په دغه غونډه کې تر 2014 کال وروسته د پایښتې پرمختللې مشارکت ژمنه هم وسوه. نور جزئیات د اجمل تورمن پر راپور کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د غوت ملاتړ د ماموریت مثبت ارزونه تر 2014 کال وروسته په دغه هیواد کې د پایښتي پرمختللي مشارکت لپاره یو ښه لاس راوړنه ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کولې وویل چې د افغانستان موضوع د بحثونو په سر کې و او په دغه هیواد کې د ناتو د روزنیز ماموریت تمدید مثبت ارزول شو.
با توجه به مثبت ارزیابي شدنې
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مثبت ارزولو ته په پام سره تر 2014 کال وروسته د غیوات سره د پایښتي پرمختللي مشارکت په برخه کې هم ژمنه وسوه چې د افغانستان لپاره یو ډېر ښه لاسته راوړنه وه.
د یادونه ده چې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې مشوره ورکونې، همکارۍ او عادي روزنې ځای درلود، خو په پایښتي پرمختللي مشارکت کې به ناتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې تر څنګ د روزنې پرمختللي پروګرامونه هم ولري. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د روان مریض کال د سور د میاشتې په 23 نیټه د ترکیې په انطالیا ښار کې جوړه شوې وه. له افغانستان څخه هم د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو پلاوی پکې ګډون کړی و. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو د تجهیز ستونزې مطرح شوي او د ناتو د راتلونکي کال په غونډه کې به په دې اړه کوټلې پرېکړې هم وشي، خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په دې برخه کې باید لومړیتوبونه هم په ګوته شي. د امنیتي چارو افغان کارپوه میرزا محمد یارمن ازادۍ راډیو ته وویل چې تر هر څه د مخه باید همدا د زده کړو موضوع او د امنیتي ځواکونو تجهیز ته لومړیتوب ورکړل شي.
لومړیتوب دی د تجهیزاتو، لومړیتوب پرمختللي تجهیزات او دغه شان د لویو کشفي وړتیاو انتقال چې دا وړتیاوې په ناتو کې وي او باید افغانستان ته انتقال شي.
ښاغلی یارمن دغه شان د هوایی او توپچي ځواکونو پیاوړي کول، د داسې پرمختللو جوړښتونو رامنځته کول چې د جرایمو په کشف کې مرسته وکړي او دغه شان د ملي امنیت د وړتیاو لوړول په لومړیتوبونو کې شمیري. د یادونه ده چې د روان مریض کال په جون میاشت کې به د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه هم جوړه شي. کارپوهان وایي که افغان حکومت تر هغه مهاله د دفاع وزیر ولري نو د داشان اړتیاو په پیژندلو او په دې برخه کې د ناټو د غړو هیوادونو د همکارۍ په راجلبولو کې به ښه رول ولوبوي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي د هیواد هیڅ کومه ولسوالۍ او سیمه د سقوط له ګواښ سره مخ نه ده او وسلوالو مخالفینو ته یې په تېره اونۍ کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
په هیواد کې د امنیتي پیښو جګړو له امله له پیدا شوو ډیرو اندېښنو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جګړې په موسم کې وسلوالو مخالفینو ته درانده تلفات اړولی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ممکن د روان جنګ له امله به د هیواد ځینې سیمې او ولسوالۍ سقوط وکړي. نوموړي وویل افغان ځواکونه کافي امکانات، همغږي او د خلکو پراخ ملاتړ لري او د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده.
د افغانستان هیڅ کومه ولسوالۍ به د وسلوالو مخالفینو لاس ته سقوط ونه کړي. که کومې ستونزې ایجادېږي طبعا موږ د ځواب قدرت او دفع ښه توان لرو. موږ د امکاناتو ظرفیت او د دې له امله چې افغانان تروریستانو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي څو برابره شیو او کافي امکانات هم په واک کې لرو.
له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې تېره اونۍ د هیواد په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده د وسلوالو مخالفینو 302 جګړه کوونکي وژلي او 40 نورې د جنگ په ډګر کې ژوندي نیولې دي. ښاغلی صدیقي وایي امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د هیواد په نږدې لسو ولایتونو لکه کندوز، بغلان، فاریاب، بدخشان، ننګرهار، زابل او غزنی کې 140 ګډ عملیات کړي دي او مخالفینو ته یې د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ د هغوی څخه د جنگ ډېرې وسلې هم نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت داسې وخت وسلوالو مخالفینو ته د پراخو زیانونو او د هیواد د امنیت په اړه څرګندونې کوي چې د پسرلي موسم له پیلېدو سره د هیواد په ګڼو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ مخامخ جګړې پیل شوې دي. په دې لړ کې د ځینو سیمو د سقوط راپورونه هم خپره شوي دي، خو افغان امنیتي ادارې وایي په ځینو سیمو کې د تاکتیک له مخې وخت نا وخت شاته تللي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون وایي په مخامخ او ډله ییزو جګړو کې چې په دې وروستیو کې وسلوالو ډېرې کړي مخالفینو ته مرګ ژوبله ډېره اوښتي. د دې کمیسون مشر میرداد خان نجربي ازادي راډیو ته وویل دوی هم له سیمو داسې راپورونه لري چې د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او مخالفین یې نه دي پرېښي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
هره وسلواله ډله چې یرغل کوي یقینا چې نن سبا درانده تلفات ویني، ځکه افغان ځواکونه ټول په سنګرونو کې دي او دښمن نه پراخ زیانونه لیدلي دي. په کندوز او نورو ولایتونو کې د افغان ځواکونو فعالیت موږ وینو او واقعا یې مقابل لوري ته درانه تلفات رسولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې په ځینو غونډو کې د هیواد د ځینو سیمو د سقوط په اړه اندېښنې ښودل شوې وې او د دې جرګې د رئیس په وینا که حالت همداسې دوام وکړي شاید د هیواد ډېرې سیمې یو په بل پسې سقوط وکړي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي وسلوالو مخالفانو د اعظم په نوم پسرلني عملیات په څو ولایتونو کې د دې لپاره پیل کړي چې د افغان ځواکونو ګوښی جنګېدونکی قوت چیلنج کړي او خپل زور وښیي. خو دوی وایي افغان ځواکونو پخوانۍ ډېرې نیمګړتیاوې پوره کړي او په وروستیو جګړو کې د دې ځواکونو په میړانې سره جنګېده د خلکو باور ډېر کړی دی.
د یوسف خان ځدران راپور ته غوږوئ. که له یوې خوا د افغانستان امنیتي ځواکونه یا ارګانونه د هر ډول ګواښ د شنډولو ډاډ ورکوي، خو د اسلامي دولت یا داعش ډلې شتون په فرا ولایت کې د دغه ولایت چارواکي اندېښمن کړي دي. نور حال به له فرا څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې واورو.
د فرا ولایت د خاکسفید ولسوالۍ کومه سیمه چې ویل کېږي په لویدیځ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې لومړی ځای دی. تېر ورځ د فرا ولایت امنیتي چارواکو والی او د ولایتي شورا رئیس دغه ولسوالۍ ته وروسته له څو کلونو سفر وکړ. د ولایتي شورا رئیس فرید بختر وایي چې دغه سفر مخه په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو سنبال او تجهیزو تر څو وکړای شي داعش او نورو ګواښونو په وړاندې پوره مبارزه وکړي. د هغه په خبره که څه هم دغه ولسوالۍ اوسیدونکو داعش د شتون څخه اندېښنه درلوده، خو دوی ته یې ژمنه ورکړې چې په وړاندې به یې کلک ودرېږي.
امنیه قمانداني او رئیس د امنیت خپل امنیتي سربازانو او د دوی د اکمال لپاره هغه څه لازم اقدامات چې وو هغه دوی کړي دي، او دا د داعش د ډلې چې هلته یې جبه لري او د ډېر وخت په دې خوا باندې زموږ په فرا کې داعش عملا حضور لري او په بعضې جنګو کې یې حضور درلوستلی دی. د فرا دپاره او د امنیتي مسؤولینو او د امنیتي سربازانو دپاره چالش دی او تعدید دی.
د بلې خوا به د خاک سفید ولسوالۍ عبدالخالق نورزی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې مېشت ځواکونه د هر ډول امنیتي ګواښ سره د مقابلې وړتیا لري.
زموږ د ولسوالۍ کوم امنیتي کسان چې دي هغه په دې نه دي چې ته داعش یا کوم طالب فرق نه باندې کوي، هغه هر چا ته خپل سینه سپر کړې ده او د دې وطن دښمنان دي، که داعش وي که هر څوک چې وي چې د دې وطن دښمن وو، د دې وطن په خرابېده کې وو، که څه کوم انګزار وي، که کوم څوک تور ری او که خارجي وي که داخلي وي که طالب وي که داعش وي، پر موږ باندې فرق نه کوي، موږ خپل د وطن دفاع کوو، موږ ولاړ یو.
د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ دغه ولایت د مرکز څخه کابو 50 کیلومتره فاصله لري چې ډېره برخه یې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. څه موده مخکې په دغه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش یو اویا کسیزې ډلې خپل د شتون اعلان وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دغه ولسوالۍ ټولې امنیتي بوستې د داعش او نور امنیتي ګواښونو په وړاندې تجهیز او سنبال کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو وارده چې د ماښام له اوو بجو څخه د سهار تر اوو بجو پورې پر همدې څپو خپرونې لري. خو دمګړۍ د ازادۍ لازادۍ رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خاطرې په نامه د جنسي تیری یوه قرباني سوې بې نکاح مېرمن له حکومته عدالت غواړي. پر خاطرې د دې د پلار لخوا جنسي تیری سوی او د همدې اړیکې له امله نوموړی د دوه اولادونو مور سوی هم ده. ټاکل سوی وه نن د جنسي تیری کوونکي علني محاکمه پیل سي، خو دغه محکمه د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. دا چې ولې، په دې اړه به د خان محمد سیند چمتو سوی راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې پر ښځو او نجونو د جنسي تیریو خبرونه خپاره شوي، خو دا ځل یوه داسې زړه بوږنوونکې او له شرمه ډکه پیښه رسنیو ته راوتلې چې په اورېدو یې هر نارینه شرمیږي او د پیښې د عامل محاکمه غواړي. پیښه د خاطرې په نامه پر یوې نجلۍ د دې د پلار لخوا د جنسي تیری قضیه ده. خاطرې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل پلار پرې په زوره جنسي تیری کړی چې د همدې ناجایز جنسي تیری په نتیجه کې د دوه ماشومانو مور شوې ده. دی وویل کال مخکې د خپل پلار له ظلمه دولت ته عریضې کړي دي. دی له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره د دې پلار محاکمه شي.
پدرم ظالم بود، اینمی کارا به حقم کرد، بر تمام قومش گفتم.
پلار می ظالم بود، دا کاری زما په حق کې وکړ. ټول قوم ته مې وویل هیڅ چاره سره مرسته ونه کړه، دولت ته مې عریضه وکړه. پلار مې اوس په بند کې شپې ورځې تیروي. نتیجې هم وښوده چې دا ماشومان زما له پلاره دي. یوه نیمه میاشت کېږي چې د محاکمې په تمه یم، خو محاکمه نه دایریږي.
خاطره په داسې حال کې د خپل پلار پر محاکمه کېدو ټینګار کوي چې ټاکل شوې به د خاطرې پلار حلیم د شنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ قضاییه ناحیه کې په علني ډول محاکمه شي، خو په دې ورځ دغه محاکمه د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. خاطرې د محکمې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې دولس کلنه وچه پلار یې د لومړي ځل لپاره پرې په زوره جنسي تیری وکړ. د خاطرې مور زهرا نومېده او په داسې حال کې چې د کابل سره لمر ته له خپلې لور او د لور له ماشومانو سره ولاړه وه، له حکومته یې وغوښتل چې د دې خاوند چې د پیښې عامل دی ژر تر ژره د محاکمه شي.
ما اول
خوشی ما گفتم مې وره ما گفتم سه بار د دولت
نمړې مخ په لخواخي او بیا می لورونو ته ویل بیا می درې ځلې دولت ته مراجعه وکړه زه نور څوک نه لرم لادلی او قضایي ارګانونو غوړم چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دا پیخه غندي او عامل ته سخت سزا غواړي د مدني ټولنې غړي وای په داسې مواردو کې د پریکړو ځنډول د خلکو په ګټه نه دی د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شینکۍ کډوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اشخاص چې دا رقم جرم مرتکب کېږي واقعا د سختو مجازاتو مستحق دي او په داسې اسلامي ټولنه کې چې د اسلام خلاف یو حرکت د انسانیت یو خلاف حرکت ده بل څوک مرتکب نشي او جرأت نه کوي دغسې جرمونه باید علني مجرم مجازات شي تر څو پورې نور هم لیدنه
د خاطرې د معلوماتو لمخې د دې لپاره چې لارې له قانونه پټ پاتې شوی وي وروستي څو کلونه په بغلان کندوز کابل او پروان ولایتونو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای تیر کړی دی عدلي او قضایي ارګانونه وایي د تېری کوونکي دوسیه بشپړه شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به محاکمه شي
اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي له افغان حکومت غواړي چې په دې قضیه کې هیڅ ډول معافیت و نه کړي د ازادي راډیو خبريالې ناجي صافي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره د یادې موضوع په اړه مرکه کړې او په سر کې پر دې موضوع دغه کمیسیون د خبرګون په اړه پوښتنه کړې
یو کال مخکې دا قضیه ډېره خبر فازه شو په رسنیو کې راغله د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کې تداخل لري مداخله لري تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې همیشه د کورنۍ موجودیت او د محرم او پکې سره ژوند کول دا همیشه ډېره مسؤوله فضا وه د اطفالو لپاره موږ خدا وایو چې په دغه لحظه کې چې دا کار یې کړی دی دا د پلاروالۍ نه ساقط ده نو ځکه دا واشي دی په دې حساب کې دا پلار نه ده نو دا حالت ډېر مشدده دی شدید حالت دی خلاف د اسلام هم دی خلاف د شرع هم دی او خلاف د افغانستان د قوانینو هم دی نو قاضیان او مونږ د محکمې احترام کوو کوم قرار قضایي چې صادروي صرف مونږ وایو چې دا محکمه باید عادلانه وي او د عدالت او د معیارونه باید ټول پکې موجود
بیدار صاحب ټاکل شوې وه چې نن محاکمه په علني ډول ترسره شي خو د نامعلومو دلایلو له مخې دا محکمه وځنډېده ستاسې له نظره علت څه وه
زه فکر کوم چې محاکم مخیر دی د یو مستقل ارګان په توګه باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د محاکمو استقلال ته احترام لري کیدای شي د ډېرو د نورو اسنادو د حضور په خاطر د شهودو او حضور په خاطر باندې کوم تخنیکي مشکل که دې ته پېښ شوی او دا د دې لپاره که کومک وکړي چې عدالت نور هم په صحیح توګه کې عملي شي په دغه قضیه کې د پخوا نه دغه یو کال مونږ دا اواز پورته کړی دی چې عدالت غوړی شي او هیڅوک باید قانون نه فرار ونه کړي او هیڅ نوع معافیت او په ځانګړې توګه باندې په دې قضیه کې معافیت باید موجود نه وي په هغه صورت کې مونږ کولای شو چې نورې کورنۍ مسؤول کړو او جنکۍ او هلکان په خپلو کورونو کې ځان مسؤول فکر کړي
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدارو
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان د هوایي چلن خپلواک اداره د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش غ راپور تاییدوي چې ویلي دي امریکایانو په دې برخه کې میلیونونه ډالر لګولي خو مهارتونه افغان لوري ته نه دي انتقال کړي حمید هارون عثمان جزئیات راکوي
په داسې حال کې چې راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان د فضایي حریم کنټرول له بهرنیانو څخه افغان لوري ته انتقالیږي افغان چارواکي وایي چې د دې کار لپاره به له افغاني او بهرنیو متخصصینو کار واخلي د هوایي چلند اداره د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه اندېښنې په ځای بولي چې ویلي دي امریکا په دې برخه کې له میلیونونو ډالرو لګښتونو سره سره ماهرین نه دي روزلي د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې ایساف ځواکونو د فضایي حریم د کنټرول په برخه کې افغانانو ته عملي روزنه نه ده ورکړې
په تیرلس ډالس کلونو کې موږ کدرونه وروزل مګر ډیر وخت د ایساف د خاصه خچون د فضای اداره دی په لاس کې ودی به او اوجټي عملی کار ته نه پرېښوله نو په دې خاطر اوس هغه نقطې ته موږ رسیدلی یو چې موږ آماده یو چې د افغانستان د فضا کنټرول واخلو د خارجي متخصصینو په واسطه باندې
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګر په یو راپور کې لیکلي چې سره له دې چې په تېرې یوې لسیزه کې امریکا څه باندې 568 میلیونه ډالره د افغانستان له هوایي چلند سره مرسته کړې خو بیا هم په دې نه ده بریالی شوی چې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. په راپور کې داغلی چې امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان د ملکی هوایي چلند پرسونل په تیره بیا د هوایي ترافیک کنټرولونکي به د 2014 کال تر پایه وروزي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا سرمفتش اداره زیاتوي چې د فضایي حریم د کنټرول چارو د اخیستلو په برخه کې د افغانستان ناکامي د دې سبب شوه چې امریکا د همدې خدماتو د دوام او د قرارداد د غځولو لپاره څه باندې 9 میلیونه ډالر مصرف کړي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا له دې سره موافق نه دي چې افغانستان به وشي کړی چې د فضایي حریم چارې په سمه توګه پر مخ یوسي. کپتان سید مهدی سعیدی وایي چې په 2010 میلادي کال کې امریکا غوښتل چې یو شمېر کسان د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې وروزي او د تایګر ټیم په نامه یو ګروپ هم جوړ شو. خو له مسلکي افغانانو څخه جوړ شوی دغه ټیم ځکه ونه روزل شو چې افغان حکومت ورسره موافقه ونه کړه.
د بلې خبری مجلې د اوریدو لپاره چې دری د سحر لیوال سره ملتیا وکړي مهرباني.
تشکر از شما قسیم جان. شنونده عزیز، ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم از سحر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها مشنوید که وزارت داخله افغانستان میگوید هیچ ولسوالی این کشور در معرض خطر سقوط قرار ندارد. همچنان از دادخواهی یک قربانی تجاوز جنسی خواهید شنید. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط تازه ترین خبرها. ایالات متحده آمریکا میگوید یک رهبر برجسته گروه دولت اسلامی در سوریه کشته شده است. محکمه در مصر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به مرگ محکوم کرده است. و آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفت که تهران مردم مظلوم منطقه را به هر اندازه‌ای که بتواند کمک خواهد کرد. با این خبر آغاز میکنیم که وزیر خارجه افغانستان میگوید که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در ترکیه موضوع افغانستان در صدر مسائل قرار داشت و ماموریت حمایت قاطع در این کشور مثبت خوانده شد. صلاح الدین ربانی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روی مشارکت دوامدار پس از سال 2016 میلادی در افغانستان تاکید شد و افزود
با توجه به مثبت ارزیابی شدن ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به مشارکت پایدار ارتقا یافته ناتو یا Enhanced Enduring Partnership پس از سال 2016 با افغانستان تعهد صورت گرفت. این یک دستاورد بسیار خوب برای افغانستان بود.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آزادی بیان را یک ارزش خوانده و تاکید کرده که حل مشکلات رسانه‌ها باید در اولویت‌های کاری حکومت باشد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی امروز این سخنان را در دیدار با عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ بیان کرد و گفت که حق دسترسی به اطلاعات باید تامین شود. رئیس جمهور غنی در این نشست پلان‌های کاری وزیران را شنید. شماره از مسافران که صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت پکتیا از موترها پایین شدند و ربوده شدند رها شدند. زلمه اوریاخیل قماندان امنیه پکتیا بر رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح مسافران 12 موتر را از منطقه در ولسوالی سید کرم با خود بردند، اما در مورد رقم دقیق افراد ربوده شده جزئیات وجود ندارد. طالبان مسلم مسئولیت این اختطاف را به عهده گرفتند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا میگوید که یک رهبر برجسته گروه دولت اسلامی در یک عملیات کماندوهای آمریکایی در شرق سوریه کشته شده. قصر سفید در بیانیه امروز گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور این عملیات را داد و در نتیجه آن ابو سیاف کشته شد. ابو سیاف مسئولیت عملیات‌های گروه داعش را در بخش نفت و گاز و همچنین بخش مالی به عهده داشت. مقامات آمریکایی گفتند که همسر ابو سیاف در جریان این عملیات گرفتار شده است. محکمه در مصر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به مرگ محکوم کرده است. مرسی و بیش از 100 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین به اتهام دست داشتن در حمله به یک زندان و فرار گروه از افراد از آن در سال 2011 میلادی به مرگ محکوم شدند. شعبان شامی قاضی محکمه امروز گفت که محکمه فیصله کرده که به اساس قانون قضیه را به مفتی اعظم مصر بفرستد.
و حددت جلسه
محکمه تاریخ اعلان حکم نهایی را دوم ماه جون تعیین کرده است. در این حال عبدالمنعم عبدالمقصود حقوقدان اخوان المسلمین گفته است که هنوز حکم صادر نشده است. امروز فیصله صادر شد نه حکم، بنابراین بیایید منتظر نظر مفتی اعظم در مورد این فیصله باشیم و پس از آن منتظر میمانیم که محکمه در دوم ماه جون چه فیصله خواهد کرد. مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر چند روز پس از اعتراضات گسترده خیابانی در سال 2013 میلادی از سوی اردوین کشور برکنار شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته است تهران مردم مظلوم منطقه را به هر اندازه ای که بتواند کمک خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا امروز با نقل از خامنه ای گزارش داد که مردم یمن، بحرین و فلسطین تحت ستم قرار دارند. پیش از این مرضیه افخم از سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ کشور عربی خلیج را تهدید نمی کند و مایل است درب گفتگوها با آنان را باز کند. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبران کشورهای خلیج در آمریکا ملاقات کرد و با آنان اطمینان داد که ایالات متحده آنان را در برابر تهدیدهای خارجی از جمله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران محافظت خواهد کرد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین را در جریان ملاقات در واتیکان فرشته صلح خوانده است. پاپ با پیشکش تحفه به عباس گفت و مثل یک فرشته صلح است که روح بد جنگ را از بین میبرد. عباس در واتیکان است و قرار است فردا در یک مراسم خاص اشتراک کند. چند روز پیش از این واتیکان گفت که یک دولت فلسطینی را به رسمیت میشناسد.
با تشکر از مصطفی صدیقی برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه از جزئیات این مطالب خواهید شنید. وزارت داخلی افغانستان میگوید هیچ ولسوالی این کشور در معرض خطر سقوط قرار ندارد. سخنگوی این وزارت:
هیچ ولسوالی در افغانستان به دست مخالفین سقوط نخواهد کرد. اگر مشکلی ایجاد میشه در ولسوالی ها، طبعا ما قدرت پاسخ و ضد حمله و یا دفع حمله های مخالفین داریم.
از خاطره بشنوید که سالها مکررن از سوی پدرش مورد تجاوز قرار گرفته. اکنون که صاحب دو فرزند پدرش است، از حکومت چی میخواهد؟
پدرم ظالم بود، این می کار را به حق میکرد. میخواییم کول جزا بوده بر ما میکسر نوشت این کنه بمرازی تو تا طفل خودم بیسر نوشت ماندیم.
اداره مستقل هوانوردی افغانستان تایید کرده که امریکا کارمندان این اداره را در بخش ترافیک هوایی آموزش نداده است. و ولیسی جرگی افغانستان در تلاش آن است که با تصویب مصوبه جلو نصب تصاویر افراد مختلف را در ادارات دولتی بگیرد.
در اکثر ولایت ها میدان هوایی یا در دفاترشان مردم اقصای شخصی خود نصب کردند که به زلل مملکت هستند.
سایر گزارش ها را هم داریم، ما را دنبال کنید. ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی افغانستان میگوید هیچ ولسوالی و منطقه این کشور با سقوط روبرو نبوده و در یک هفته گذشته تلفات سنگین به مخالفان مسلح وارد شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان امکانات کافی در دست دارند و برای دفاع از کشور آماده‌اند. از سوی هم کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه تلاش‌های نیروهای امنیتی افغان را ستایش کرده، اما تاکید می‌کنند که توانایی‌های آنان باید بیشتر شود. نگین جهان‌آرا در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
همگام با نگرانی ها در مورد افزایش جنگ ها و حوادث امنیتی در کشور، وزارت داخلی افغانستان می گوید که مخالفان مسلح دولت تلفات زیادی را در مناطق مختلف متحمل شده اند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با خبرنگاران این نگرانی ها را بی جا خواند که شماری از مناطق و یا ولسوالی های کشور با سقوط مواجه اند. وی گفت که نیروهای افغان تجهیزات و امکانات کافی در دست دارند و در همکاری با مردم می توانند از کشور دفاع کنند.
هیچ ولسوالی در افغانستان به دست مخالفین سقوط نخواهد کرد. اگر مشکلی ایجاد می شود در ولسوالی ها، طبعا ما قدرت پاسخ و ضد حمله و یا دفع حمله های مخالفین داریم. ما از نقطه نظر امکانات، از نقطه نظر ظرفیت، از نقطه نظر ای که مردم افغانستان با تروریست ها اجازه نمی دهد در افغانستان فعالیت داشته باشه، ما چند برابر هستیم و امکانات کافی هم در اختیار داریم.
با این همه وزارت داخلی افغانستان میگوید تنها در یک هفته گذشته در عملیات نیروهای امنیتی افغان 372 مخالف مسلح کشته و 48 تنشان اسیر شده اند. آقای صدیقی میگوید که نیروهای امنیتی در نزدیک به 10 ولایت افغانستان از جمله قندوز، بغلان، فاریاب، بدخشان، زابل و غزنی 120 عملیات را انجام داده اند که در کنار تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت، مقدار سلاح و مهمات را نیز به دست آورده اند. وزارت امور داخلی افغانستان در حالی از تلفات و خسارات گسترده به مخالفان مسلح دولت خبر می دهد که با آغاز موسم بهار در مناطق مختلف کشور درگیری ها میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان آغاز شده است. در این حال گاهی گزارش هایی از سقوط برخی مناطق نیز به نشر رسیده است، اما نیروهای امنیتی افغان می گویند بعضی اوقات از روی تکتیک های نظامی عقب نشینی کرده اند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان نیز تلاش های نیروهای امنیتی افغان را در درگیری ها با مخالفان مسلح دولت ستایش می کند، اما می گوید که به تجهیزات و افزایش توانایی های آنان باید توجه بیشتر شود. میرداد خان نجرابی رئیس این کمیسیون در مورد برادیو آزادی چنین گفت:
هر نیروی مسلحی که بخواه عملات تهاجمی را انجام بده، یقینا که اون تلفات سنگینی را به جا خواهد گذاشت. چرا نیروهای امنیتی افغانستان تمام در سنگرها هستند، اگر اکثران در به تلفات نیروهای امنیتی هم میشه، اما دشمن هم تلفات سنگینی را متحمل شده. که از جمله میتوان در ولایت کندوز و سایر ولایت افغانستان به اساس اطلاعاتی که ما هم داریم، یقینا که اونا تلفات سنگین را متحمل شده.
این در حالی است که قبل از این در نشست های شورای ملی نگرانی ها از سقوط احتمالی برخی مناطق مطرح شده و با گفته رئیس ولسی جرگه اگر حالت به همین منوال ادامه یابد، ممکن بسیاری از مناطق کشور از سوی طالبان مسلح تصرف شود. شماری از کارشناسان می گویند مخالفین مسلح دولت عملیات بهاری موسوم به عزم را در افغانستان راه اندازی کرده اند و تلاش دارند تا با افزایش حملاتشان توانایی نیروهای امنیتی افغان را زیر سوال ببرند. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
عدالت خواهی برای تجاوز قربانی تجاوز جنسی. خاطره یکی از قربانیان تجاوزات جنسی است که از حکومت عدالت می‌خواهد. خاطره سوی پدرش مورد تجاوز جنسی مکرر قرار گرفته و حالا صاحب دو فرزند پدرش است. قرار بود که محکمه علنی این قضیه شنبه آغاز شود، اما بنابر دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. در این حال فعالان حقوق زن تاکید می‌کنند که به تعویق افتادن چنین محاکم به نفع جامعه نیست. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
هرچند گزارش های تجاوز جنسی بر زنان در افغانستان بارها به نشر رسیده است، اما این بار یک حادثه دلخراش تکاندهنده و شرم آور به دست رسانه ها رسیده است که هر کس خواهان محاکمه هرچی زودتر عامل آن است. این حادثه قضیه تجاوز دوامدار پدر بالای دخترش به نام خاطره است. خاطره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پدرش چندین سال به گونه اجباری بالایش تجاوز کرده و حالا مادر دو فرزند پدرش است. وی میگوید یک سال قبل از این ظلم پدرش به نهادهای عدلی و قضایی عرض شده است. خاطره از حکومت میخواهد که هرچی زودتر پدرش را محاکمه کند.
پدرم ظالم بود، این همی کار را به حقم کرد. بر تمام قومش گفتم، هیچ کدامش بر من کمک نکرد، هیچ وقت اجازه نمی دادن که از خانه بیرون شوم و دیگه سه بار من به دولت رفتم. فعلا دیگه بندیسته، تقریبا یکونیم ما میشه نتیجه آمده تا حالا محکمه نشده. حالا میخواییم کور اجازه بده بر ما یک سرنوشت این کنه با امرای زده تا طفل خودم بی سرنوشت ماندیم.
خاطره در حال بر محاکمه پدرش که حلیم نام دارد تاکید می‌ورزد که قرار بود محاکمه وی به روز شنبه در محکمه ابتدای ناحیه اول شهر کابل به طور علنی صورت گیرد، اما بنابر دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. خاطره در برابر محکمه در صحبت با رادیو آزادی گفت 12 سال داشت که برای بار نخست از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. خاطره که چشم های زرد گونه و چهره گندمی دارد حالا 23 سال دارد، اما حالت روحی و لباس های کهنه‌اش او را سال خورده تر نشان می دهد. خاطره که دست دختر 4 ساله‌اش را گرفته بود و طفل 3 ماهش در آغوش مادرش بود گفت اگر این موضوع را با رسانه ها شریک نمی ساخت اجگاه حکومت پدرش را زندانی نمی کرد. زهرا مادر خاطره در حالی که دختر و فرزندان دخترش را همراهی می کرد از حکومت خواهان محاکمه هرچی زودتر شوهرش گردید.
من اول خوشی من گفتم، من برای من گفتم 3 بار در دولت تسلیمش کردم، من کسی کوی دیگه نداشتم، میخوایم که عدالت کنه که من میره به جزای خود برسم.
اعضای جامعه مدنی میگویند که به تعویق افتادن تصامیم محکمه در چنین موارد به نفع مردم نیست. شینکای کروخیل عضو ولیسی جرگه و یک تن از مدافعان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت
افرادی که مرتکب این گونه جرم می شوند مستحق اشد مجازات هستند. در یک جامعه اسلامی این یک عمل خلاف اسلام و انسانیت است. عاملین این گونه جرایم باید به طور علنی مجازات شوند تا برای دیگران درس عبرت گردد.
ارگان های عدلی و قضایی می گویند که دوسیه حلیم پدر خاطره تکمیل شده و در آینده نزدیک محاکمه وی صورت خواهد گرفت.
در گزارش از همکارم شنیدید که خاطره دختری که از 1 سال بدین سواسوی پدرش به گونه مکرر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته خواهان عدالت است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر چنین قضایا به شکل جدی پیگیری نشود پس از این دختران خود را در خانواده‌هایشان نیز مسئول احساس نخواهند کرد. مصاحبه ای را در این مورد بشنوید که تمیم اخگر با رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون انجام داده است.
واقعیت دریست که 1 سال قبل اینجا بیشتر خبرساز شد و دزگیری چنین فرد که پدر دختر است صورت گرفت و این دختر سعی ازالات که داشتن تایی که مادرش به سلا ازالات داشتن که به طور مستمر مورد تجاوز توسط محرمش یعنی که پدرش باشن ولیش باشن قرار گرفته و یک طفل هم دارن. در افغانستان نظر به تمام عنانات و رسومات پسندیده‌ای که موجود هستند خانواده همیشه برای اطفال این فامیل و در مجموع فامیل ها جای مسئولی بوده که مورد تجاوز و مورد تخطی های جدی که هم از لحاظ تعلیمات اسلامی منافات داره با تعلیمات اسلامی و هم از لحاظ قوانین بشردوستانه و بشری هم. ولی قضیه زمانی که رخ داد واقعا به مشاهده رسید که فامیل ها هم در زنان و دختران خیلی جای مسئولی نیستن.
به نظر شما دلیل از این چی بوده که یک پدر بالای طفل خود چنین عمل وحشتناک انجام داده؟
ما فکر میکنم که در این لحظه که چنین عمل انجام میده این باز پدر نیست دیگر. این پدر نیست و از پدر بودن به اصطلاح پدر بودن چنین شخصی که ظالم میشه گونه غیر اسلامی عمل میکنه و گونه غیر شرعی عمل میکنه. این پدر بودن این عمل ساکت است و واشی شده و بالاخره من هر سه در انسان واشی عمل کرده.
یعنی به نظر شما عدم آگاهی دی شامل بوده و یا ای که حکومت تا با اکنون مجرمین دیگر جزا ندادن این عمل انجام شده؟
خب این تو فکر میکردن که این مسئله را هم عدم آگاهی و چنین فکر میکرد این شخص که حکومت دستش آنقدر دراز نشود و در معلومات خانوادگی دسترازی نکنند و بالاخره قانون را در اتفاق ما هم تدبیت نکنند و این جراتی بیشتر پیدا کرده که در یک فضای پنهان و مسئول این کار صورت میگیره. به این خاطر سخت میگیره.
پس به نظر شما در چنین حالت حکومت باید چی کنه؟
قانون را شکلی که باید است تطبیق کند برای همه کسایی که خلاف قانون
در مقابل قانون حرکت میکنند. هم این عمل غیر اسلامی هم هستند، غیر شرعی هم هستند، غیر قانونی هم هستند و از این لحاظ خیلی حالت مشابه هستند که من باید دختران و بچه‌هایی که در فامیل زندگی میکنند آنها هم فکر بکنند که قانون موجود است، عدالت موجود است و ما مسئول هستیم در خانواده.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
یه مردام از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره مستقل هوانوردی افغانستان گزارش سیگار را تایید کرده که گفته است با وجود ده ها میلیون دلار کمک، اداره هوانوردی ملکی امریکا کارمندان ملکی افغانستان را در بخش ترافیک هوایی آموزش نداده است. معاون این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت افغانستان به همکاری متخصصان خارجی مسئولیت کنترل حریم فضایی این کشور را پس از 3 جون سال جاری میلادی به دست خواهد گرفت. فرشته ندا این گزارش را تهیه کرده است.
در حالی که قرار است ماه آینده سال جاری میلادی مسئولیت کنترل حریم فضایی افغانستان به این کشور سپرده شود، مقامات افغان میگویند متخصصان خارجی در انجام دادن درست این مسئولیت آنان را همکاری خواهند کرد. اداره مستقل هوانوردی افغانستان گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان را تایید میکند که گفته است آمریکا نتوانسته به خاطر کنترل حریم فضایی افغانستان افغانان را به گونه درست آموزش بدهد. محمود شاه حبیبی معاون اداره مستقل هوانوردی افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری گفت پس از گرفتن مسئولیت کنترل حریم فضایی افغانستان، افغان ها می توانند با کمک متخصصین خارجی حریم فضایی این کشور را کنترل نمایند.
که در 2002 هم کال سخه درس بری
از سال 2002 میلادی تا کنون، یعنی از زمانی که آمریکا کنترل هوایی افغانستان را به عهده گرفت، 560 میلیون دلار مصرف کرده است و این مسئله درست است که آنها نگفتند که چه مقدار پول را مصرف کردند. کنترل هوایی افغانستان در دست آنها بود و ارقام را که آنها ارائه کردند ما شک نداریم. تا حالا مسئولیت دست آنها بود. بعد از این دولت افغانستان تمام مسئولیت ها را به عهده می گیرد.
آقای
حبیبی همچنان گفت هم اکنون ژاپن به خاطر کنترل حریم فضایی افغانستان کمک مالی می کند، اما شرکت های معتبر انگلستان، امریکا، امارات، جرمنی و هند هم به خاطر گرفتن این قراردادها درخواست داده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه‌اش گفته است که ایالات متحده امریکا در بیشتر از یک دهه 562.2 میلیون دلار با اداره هوانوردی ملکی افغانستان کمک کرده است. در گزارش گفته شده است که با وجود دستاوردهای زیاد، ایالات متحده امریکا نتوانسته که در پایان سال 2014 میلادی مسئولیت کنترل حریم فضایی افغانستان را به افغانان انتقال دهد. سیگار میگوید با وجود این همه کمک ها، اداره هوانوردی ملکی امریکا، پرسنل هوانوردی ملکی افغانستان و خصوص کنترل کنندگان ترافیک هوایی این کشور را آموزش لازم نداده است. قرار بود امریکا در پایان سال 2014 میلادی مسئولیت حریم فضایی افغانستان را به خود افغان ها بدهد. در همین حال برخی از کارشناسان افغان میگویند حکومت افغانستان توانایی کنترل حریم فضایی کشور را ندارد. کاپیتان سعید مهدی در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
فکر نمی کنم این توانایی ادیره کس داشته باشد. امروز یک دو سه نفری که بود به هر شکلی بود او را از افغانستان راندند. او یک بردی بود و بردم منحل ساختند و بردم تماما بخش مردمش رفته. یک دو نفری قبلی سابقه دار مانده و هم بیچاره صرف در بخش تکنیکی می فهمند، در بخش تکنیکی تیاره، در باورد دیگه او ها کدام دانش از این نداره.
با آنکه اداره مستقل هوانوردی بدین باور است که در حال حاضر با داشتن کادرهای ورزیده و تجهیزات لازم می تواند حریم فضایی کشور را کنترل کند، اما شماری از کارشناسان می گویند اگر حکومت افغانستان کنترل حریم فضایی کشور را به دوش بگیرد با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. حریم فضایی افغانستان که از سال 2001 میلادی تا حالا از سوی ایالات متحده آمریکا کنترل می شود، نقش یک دهلیز مهم رفت آمد میان آسیا و اروپا را دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مقامات محلی ولایت پکتیا خبر دادند که تعداد از مسافرین که صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت ربوده شده بودند رها شدند. گفته شده که این افراد تعدادشان 35 تن بوده که 30 تنشان رها شده. محمد رحمان قادری عضو شورای ولایتی پکتیا بر رادیو آزادی گفته که طالبان مسلح برای آنها گفتند که آنان کارمندان دولتی را با خود نگه داشتند و سایر افراد را رها کردند. امین، حالا داود تپان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پکتیا در خط تلفن است. آقای تپان، به برنامه خوش آمدین. جزئیات بیشتر به این خبر بر شنونده ها بگویند.
مننه لیوال لکسن استاسی ویل دی پکتیا منیتی چارواکو دی پکتیا منیتی کماندان پاسوان زلمی وریا خیل ویل چه نن دی ورزی پا اگدو کی دی وطلوال سر د عملیات په ترڅ کې د 15 کسانو له ډلې 10 کسان را خوشی کړی دي او 15 کسان وسلوال سره پاتې دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه وړل سویو کسانو کې ټول عام خلک وو، د ښوونځي زده کوونکي او د پوهنتون محصلین وو. پکتیا ولایتي شورا وکیل
آقای سپان دلیل ربوده شدن ای افراد اونان چی گفتن؟
د پکتیا ولایتي شورا د وکیلانو او ځینو قومي مخورو په خبره چې په دې سیمه کې وسلوالو د خپل نفوذ د څرګندولو لپاره دا کسان وړي دي، ولې طالبانو سره چې مونږ خبرې سوي دي هغوی ویلي دي چې دوی د خپلو د حکومتي کسانو د نیولو په خاطر دغه کسان له ځان سره بیولي وو.
بله، آیا به خاطر رهایی ای پنج تنه که در نزد طالبان مسلح باقی ماندند خواست مطرح شده؟
د حکومت لا هم په عملیات او څېړنې په یغه سیمه کې روانې دي او حکومتي چارواکي وایي دوی جیل اقدام کړی دی، دا کسان هم راخواستي چې وسلوالو له منګولو نه.
بله، با تشکر از شما. داود تپان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پکتیا بود که در مورد رهایی 30 مسافر ربوده شده خبر داد. گفته میشه که 5 تن دیگر نزد ربایندگان یعنی طالبان مسلح باقی مانده و تلاش ها برای نجاتشان جریان دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه افغانستان میگوید که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو موضوع افغانستان در صدر مسائل قرار داشت و ماموریت حمایت قاطع در این کشور مثبت خوانده شد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان مثبت خواندن ماموریت حمایت قاطع سوی وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو را یک دستاورد خوب برای برنامه مشارکت دوامدار و مثبت پس از سال 2016 میلادی در افغانستان می‌خواند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که موضوع افغانستان در نشست وزیران خارجه عضو ناتو در ترکیه در صدر مسائل قرار داشت. با ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور مثبت ارزیابی شد.
با توجه به مثبت ارزیابی شدن ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و مشارکت پایدار ارتقا یافته ناتو یا Enhanced Enduring Partnership پس از سال 2016 با افغانستان تعهد صورت گرفت. این یک دستاورد بسیار خوب برای افغانستان بود.
ممکن است در کنار مشوره‌دهی، آموزش و همکاری با نیروهای امنیتی افغان در ماموریت حمایت قاطع سوی نیروهای خارجی نیز شامل باشد، اما در ماموریت مشارکت دوامدار ناتو در کنار آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان، این نیروها مسئولیت دارند که برنامه‌های پیشرفته آموزشی را نیز عملی کنند. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو به تاریخ 23 ماه ثور در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد. در این نشست هیئت افغانستان بر ریاست صلاح الدین ربانی وزیر خارجه این کشور نیز اشتراک داشت. هرچند وزیر خارجه میگوید که در این نشست مشکلات تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی کشور نیز مطرح شده است و در نشست سران ناتو در سال آینده نیز این تعهدات محکم سپرده خواهد شد، اما شماری از کارشناسان نظامی میگویند که باید در نخست نیازهای نیروهای امنیتی کشور اولویت بندی شود. میرزا محمد یارمند یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که باید با آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی کشور بیشتر از هر چیز دیگر توجه شود.
اولویت تعلیم و تربیت، اولویت تجهیزات است.
تجهیزات مدرن و همچنان انتقال قابلیت های کلان کشتی هست که این قابلیت ها در حدود ناتو بود که باید در حدود افغانستان انتقال کنند.
آقای یارمن میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات هوایی و توپچی نیاز دارند و باید تجهیزات در اختیار آنان قرار داده شود که بتوانند فعالیت های تروریستی را به زودترین فرصت کشف کنند. این گفته ها در حال مطرح می شوند که قرار است در ماه جون امسال نشست ناتو نیز برگزار گردد. حال کارشناسان میگویند تا هنگامی که افغانستان وزیر دفاع نداشته باشد، اولویت بندی ضرورت های نیروهای امنیتی کشور دشوار است. آنان میگویند تا برگزاری این نشست باید وزیر دفاع افغانستان مشخص شود تا این چالش بر جلب و ادامه همکاری های ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان سایه نافگند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه‌های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال با شما خداحافظی می‌کنم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. شبتان بخیر.